مده صلی به شماست.
ډیر مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په راپورونه کې ورچی راپورونه وي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلې دي. نن د شنبه ده د مرغومی یجدي و ماده دسمبر میاشتې 28مه پایل خبرونه کوله اسد الله لودین نه یوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه د کابلوف خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. او عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې الکساندر مانتینسکي پرون له حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي. په اعلامیه کې د ښاغلي مانتینسکي په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیا له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري، او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې مسکو په وار وار له افغان دولت ملاتړ کړی او د یو خپلواک باثبات د ملي حاکمیت لرونکي او له تروریزم د غراز مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړه چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې دا موافقه وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته راغلی و. د نیمروز والی وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې به په راتلونکو دریو میاشتو کې بشپړې او پروازونو ته به چمتو شي. د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره په یو بیان کې وایي د دې ادارې مشر چې نیمروز ولایت ته تللی و له والي انجینر محمد سمی سره په ګډه د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې له نږدې وکتلې. بیان زیاتوي چې د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې مشر کپتان محمد ظاهر ډاډ ورکړ چې د دې هوایي ډګر د رنوې د رغونې لپاره کافي بودیجه لري او د کار بهیر یې له نږدې څاري. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زیمبابوې سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغان کرکټ لوبډله له زیمبابوې څخه لومړۍ لوبه د 9-0 منډو په توپیر ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغلی ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان پرمختګ پرون د نوي زیلانډ او سریلانکا ترمنځ له یو ورځنۍ لوبې وروسته اعلان کړ. افغانستان ته لسمه درجه د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنۍ لوبې وروسته چې افغانستان وګټله ورکړل شوه. افغانستان اوس له ایرلند څخه چې ولسم دی یو ګام او له زیمبابوې څخه چې دولسم دی دوه ګامه مخکې شو. افغانستان په اکتوبر میاشت کې هم له زیمبابوې سره د یو ورځنیو نړیوالو لوبو درې دوه لوبو په وړاندې وګټله. د همدا سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډیره وسلوالو ځواکونو د ویاند صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. د عراق د پوز ویان ویلی چې پر ماده کې نیول شو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوز له همدې وجې پر ماده کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ولمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوي دي. موترو زنک وویل روس پلوه بېلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي په نښه کړي. دای وایي هغو اجرانو چې روسي چارواکي یې کنټرولولې هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پارونکی اقدام کېدای شوای چې د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول شي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغو څارونکو ته خبرداری ورکړ او دغه پارونکی پلان یې شنډ کړی. په اوکراین کې دواړه غاړې یو له بل سره یو بل د لنډمهاله اوربند نه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوي میلادي کال په مناسبت له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې نافذ شوی دی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو ووژل شو. هغه موسسې چې د دې فلم جوړونکي کار پکې کاوه پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان ټیپ سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د دې نوم د رقاب په کراره حلالېږي. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د رقاب په کراره حلالېږي. جرف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطي ډلې د وسلوالو د هغو بې رحمو په اړه حقایق ښودلي وو چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي وو. نوموړي د هیانتانا د میاشتنۍ خپرونې چې په سوریه کې خپرېږي مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. فرانس پرس خبري اجانس د جرف د یو ملګري له قوله لیکلي چې په پام کې وه نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکول شي او ویزه یې هم ترلاسه کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روانه اونۍ کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریان په ترکیه کې وژل کیږي. د افراطي ډلې په تېر اکتوبر میاشت کې په سانلی رفا ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت منلی وو. او وروستی خبر دا چې د اسرایل د کابینې غړو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې یې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي څه ویلي دي. په همدې خبرونه کې درته وایو په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش له غړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي.
درې ولسوالۍ ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي او سی به د داعش په نوم پاکستانی راننوځي او زما سر غوڅېږي.
د پاکستان پوز وای د دغه هواد لوی درستیز پرون په کابل کې لا پون چارواکو سره د سولې پر مسلې خبرې کړې. د قانون او پټرولیم وزیر وای د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوي. مشرانو جرګه وای
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپل خلکو غوښتنې سره همکار شي.
پرون په کابل کې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې د ځان له کابله مظاهره وشوه.
د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د برښنایي تذکرو د ویش د ځان پر علت د ادارې له مشر سره مرکه درته لرو.
د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي یو څه خلک اعتراض درلوده.
د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې پر امادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. په همدې حال کې د افغان حکومت یوه چارواکي په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې د روسیې او طالبانو ترمنځ پر تماسونو اندېښنه ښوولې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګنده نه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادارت کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هیڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي، خو د کرملن یوه ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر ملا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغوی هیوادونو له مشرانو سره هم کتلې چې د افغانانو د ځورېدو سبب سوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازې بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه خبر دا دی چې په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې ته نږدې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی دا خبره تاییدوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا هم معلومه نه ده چې په دې چاودنه کې به تلفات اوښتي وي که څنګه. تفصیل وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدلی سي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد لوی درستیز پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر یو شمېر امنیتي مسایلو او د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزه خبرې کړې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټ لخر خپل خاور د یو پل پر ضد په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همداراز د افغان اسرو پر ضد په ګډ چلند سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د اکشمې پر د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته د هیواد د ولسمشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې صلاح شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسولیتونو په درک کولو سره د یوې کوټې لړ د نقشې د تدوین لپاره د 2016 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لمړی څلور اړخیزه ناسته جوړه شي څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پریکړه په روانې میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا دل کانفرنس پر مهال شوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراز له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه همداراز کاږي چې دواړه غاړې په دې صلاح شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوسټ لخر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو. خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا دل کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو میاشت وروسته افغانستان ته د راحیل شریف سفرو تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مې کې کابل ته تللی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي نتیجې به ورکړي.
ځینو هندي ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستان د لوی دریستیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. له هند خبرېدونکي د هندو ورځپاڼې لیکلي د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر په تعقیب کابل ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې په کانفرنس کې برخه واخیسته او د پاکستان له مهمو چارواکو سره یې وکتل. ورځپاڼه لیکي دا کتنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب شوه. د هندو ورځپاڼه زیاتوي افغانستان ظاهراً له پاکستانه ناراض دی او د ورځپاڼې په لیکنه دلیل یې همدا دی چې وسلوال طالبان له کرښې هاغړې په افغانستان کې ځینې خونړۍ حملې کوي. ورځپاڼې افغانستان ته د راحیل شریف مخکینی سفر ته هم اشاره کړې ده. د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په می میاشت کې کابل ته سفر کړی و. د مطلب د لیکوال په باور د دوی تر دې سفر وروسته د افغان حکومت او طالب وسلوالو د استازو ترمنځ په جولای میاشت کې د سولې لومړی پړاو مذاکرې پیل شوې. د هندو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي اوس هم هڅې روانې دي چې راتلونکي میلادي میاشت افغان چارواکي او سختریز وسلوال بیا سره جرګه سي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله کابل ته د راحیل شریف پرونی سفر د دواړو غاړو ترمنځ د بلې کتنې له تنظیم سره مرسته کوي. کابل ته د پاکستان د لوی دریستیز د یک شنبې ورځې سفر ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته هم مهم ښکاره شوی دی. د ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې اړه راغلي ټاکل شوې وه د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د آسیا زړه هیوادونو تر کنفرانس وروسته کابل ته سفر وکړي. خو ټایمز آف انډیا لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دې سبب شو چې دغه سفر وځنډیږي. د مطلب په دوام راغلی د امریکا متحده ایالاتو راحیل شریف هڅولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو او د افغان حکومت دغه راز وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د بیا پیل لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د د ننګرهار ولایت د هغو ولسوالیو اوسیدونکو چې اوس پکښې داعش ډله حضور لري وایي چې د ناامنیو له کبله نورو سیمو ته کوچېدلي، خو د دوی مځکې داعش ډله اوس پر هغو کورنیو ویشي چې په دې وروستیو کې له پولې هغه غاړې څخه راغلي دي. شاه محمود شینواري نور تفصیل وړاندې کوي چې له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دا په کوم ولسوالیو کې خلکو دغه ډول شکایتونه کړي دي؟
مننه صالح صاحب، د ننګرهار د شینوارو په ولسوالیو کې چې هغه اچین، نازیان او هسکه مینا، دا هغه ولسوالۍ دي چې په دې کې د داعش وسلوالې ډلې حضور شته دی. یو شمېر سیمې د دوی په لاس کې دي. دغه سیمې چې د دوی په لاس کې دي، په دې وروستیو کې د شینوارو د قومي مشرانو په خبره باندې چې په سلګونو فاملي کړې د ورځیو افریدیو هغه وسلوال چې هغه د داعش ډلې سره کار کوي، د هغوی فاملي کډې راغلي دي، دلته زیاتلی شوي دي. دوی په خپل منځ کې یو خو د خلکو دغه ځمکې تقسیموي، او بل د هغوی ځنګلونه ونې په دغه باندې هم شروع کړې ده. د همدغې ستونزې په غبرګون کې دوه ورځې وړاندې هغه رپورټ هم رسنیو نه خپور شو چې قومي مشران راغونډ شول، او د یوې غونډې په ترڅ کې دوی فیصله وکړه چې د وروستي ځل لپاره به دوی دغه خپل عرض قومي قانون ته سپاري، ننګرهار قانون ته دوی کېناستل او د خپل شکایت یې وکړه. ځکه دوی وویل چې په حکومت باندې نور باور ځکه ختم شوی دی چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړي دي، ولې په ژمنو کې عملي شوی نه دی. دوی هغه یادونه هم وکړله چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به وسلوال دوی له ساحو څخه شړي، دوی به بېرته خپلو سیمو ته کډه کېږي. خو نه، هغه عملیات چې څنګه ورسره ژمنه کړې وه چې تر خوګانو به رسېنه هغه سرته ورسول، او نه دوی دپاره ساحې د وسلوال نه پاکې کړي. نو په همدې خاطر باندې دې کار په غبرګون کې قومي مشرانو د وروستي ځل لپاره په ولایتي شورا کې د ننګرهار مختلفو قومونو چې نه یوازې ننګرهار بلکې د ختیځو مختلفو قومونو چې په هغه کې خوګانی، مومن او د لغمان او د کونړ قومي مشران هم شریک وو، دوی د وروستي ځل لپاره هغه عرفانه و توسپارله. وویل که چېرته بیا هم په دغه مسایلو باندې غور نه کېږي او حکومت بې تفاوته پاتې کېږي، دوی به یا به د تورخم جلال آباد لویه لاره بندوي، او یا به هم لویه مظاهره راوباسي، ځکه نور آرامه نه شي پاتې کېدلی. دوی
دغه د مځکو د غصب پر مسله د ننګرهار چارواکو تر اوسه څرګندونې کړي دي که دوی د پخوا په څېر بیا هم چپه خوله دي؟
دو ډوله دغه د ځمکو غصب مسله، یو خو چې دی د کانال په ځمکو باندې په هغه ساحو کې چې حکومت فعاله دی، حکومتي سیمې دي، هغلته خو د غصب مسله له ډېر پخوا راهیسي په تېرو.
او دا چې داعش ډله خلک ادا کوي چې پر خلکو باندې مځکې ویشي، پر دې مسلې هم چارواکو څه نه دي ویلي؟
په دغه مسلې په اړه چې اوس وسلوال دغه ځمکې ویشي، په ډېره ولایتي ادارې تر اوسه هېڅ نه دي ویلي. خو په حکومتي ساحو کې چې کومې ځمکې غصب شوي، په هغې اړه دوی خو ژمنې کړي دي چې موږ به دغه د غصب ځمکې دوی څخه د خلاص حکومت ته دي سپارو، ځکه زیاتره حکومتي ځمکې غصب شوي دي. قومي ځمکې اوس د وسلوال لخوا نه ویشل کېږي، په دې اړه ولایتي ادارې تر اوسه څه نه دي ویلي.
پرون مو له تاسو راپور درلود چې په دې ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د پاڅونوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې شوي دي، او دوی د یو بل څخه سرونه پرې کړي دي. دغه مسله څنګه د عملیات اوسم یا دغه شخړه اوسم د دوی ترمنځ روانه ده که درېدلې ده؟
اوس هم د په چراګان کې هم تیره ورځې د دغو پاڅون کوونکو د داعش وسلوالې ډلې سره هم جګړه شوې ده، خو د تلفات پکې نه دي اوښتي. د ننګرهار په چراګام، نازیان او اچین ولسوالیو کې دغه پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه باندې، کله چې هغه د داعش په خلاف باندې د جنګ اعلان وکړ، هغه په لارښوونه باندې دغه ساحو ته تللي دي. دوی همالته خپل مرکزونه جوړ کړي دي. وړمه ورځ د اچین ولسوالۍ په دسارک سیمه کې چې دغه دواړو ترمنځ جګړه شوه، په دغه جګړه کې لومړی د داعش وسلوالې ډلې دغه پاڅون کوونکو نه څلور نفره چې ویشتي وو، بیا وروسته ځینې سرونه غوڅ کړي وو. په مقابل کې پاڅون کوونکو چې خپل هم هغوی وغږېده چې موږ هغه د خپل بدل د اخیستلو په خاطر باندې د هغو د مړ نه چې د دوی لاسته ولوېدل، نهه تنه یې وژلي وو، په هغه کې څلور جسدونه چې لاسته ورغلي وو. په مقابل کې ورته عمل دوی چې موږ ورسره سرته ورسو، د هغوی سر مې د سرک غاړه باندې په ډبرو باندې ایښي وو.
بله، ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت یې راسره خبرې کولې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیزه تدابیر نیول سوي دي. داود شاه سبا د مشرانو جرګې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د دې پروژې سروې پیل سوي ده. تفصیل له خان محمد سین نوري.
د ټاپي پروژه به افغانستان په سیمه کې د وریښمو تجارتي تاریخي لارې ته ورستون کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغلی سبا چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ استجواب کړی و، ویل چې د ټاپي د پروژې د بررسۍ او مدیریت چارې به په 2018 میلادي کال کې پیل شي. د موبایل امنیتي سروې، د ماینونو پاکول، د سیمه ییزو اوسیدونکو د مرستو جلبول او د پروژې ډیزاین هغه موارد دي چې په راتلونکي میلادي کال کې پیلېږي.
د موی آینده که 4-5 روز دیگه هستیم
په راتلونکو میلادي میاشت کې چې 4-5 ورځې پاتې دي، په هیواد کې دننه به په تیزی سره د سروې او مدیریت چارې پیل شي. همدارنګه به د امنیتي ارسوونو، ټولنیزو تړونونو او د ماین پاکولو کارونه پیل شي. دا کارونه به یو کال ونیسي او بیا به پاړه لمړی ګام پورته شي.
د 10 میلیارډ ډالر په لګښت دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي چې په ترکمنستان کې عملی کار پیل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزیر وویل دغه پروژه به هر کال هیواد ته څه باندې 400 میلیونه ډالر عواید په برخه او په زرګونو خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې یاده پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له خلکو وغوښتل چې د دې پروژې له بشپړولو سره د مرستې وکړي.
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپل خلکو غږ کې سره همکار شي. بیا موږ دوی نړۍ مننه چې واقعا حل ځای نیسي دي.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې ټاپي او ورته نورې پروژې به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په یوې څلورلارې بدل کړي. کارپوهان له حکومت غواړي چې د دې پروژې لپاره د امنیت، لازم مدیریت، معیاري اقتصادي پالیسۍ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي رادیو ته وویل
سازمان‌های مختلف در تلاش هستند که تا بتوانند تنش‌هایی را که میان این کشورها
مختلف سازمانونه هڅه کوي چې خپل منځي اختلافونه له اقتصادي لارو حل کړي. چوشه لاره د ټاپي پروژه ده. شک نسته چې افغانستان د سیمې د تجارت لپاره غوره جغرافیایي موقعیت لري، خو په دې شرط چې په سیمه کې اقتصادي او سیاسي توازن په پام کې ونیول شي.
د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې د دې پروژې د امنیت لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په پام کې د چې د هیواد د سیمه ایزو پوهنتونونو د انجینرۍ د پوهنځیو محصلان د 3 کالو لپاره د دې پروژې په چارو کې عملي تمرینونه وکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د پاکستان او هند ترمنځ زیات فرق دی. پاکستان د افغانستان په وړاندې له کرکټ ډک سیاست پر مخ بیایي، خو هند د افغانستان مالیه او پوځي مرسته کوي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې ورڅخه هیر سوی لیکلي، افغان ولسمشر او نور چارواکي باید د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف په خبرو خطا نه سي. حمیدالله سرحدی د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې، خو د پاکستان لخوا پر همکاري شک لرو. روزالدین له هلمند دغه راز څو نور اوریدونکو له نورو سیمو له ازادۍ راډیو څخه غوښتنه کړې چې د کرکټ مسابقو په اړه معلومات ورکړو. دوی ته باید یادونه وکړو چې افغانستان د زیمبابوې په وړاندې خپله دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله مسابقه سبا سه‌شنبه ترسره کوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، د کندهار برېښنا ډېره غیر منظمه او خرابه ده، عام خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د لمرنې برېښنا د لګولو وس هم نه لري. احمد زیل لوګره په خپل پیغام کې لولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې شونکو ته یو یو نمره ځمکه ورکړي او معاش ور زیات کړي. ورته غوښتنه له پکتیا ولایت څخه سمیع الله حلیمی تندر هم کړي او وایي په اوسنی معاش د شونکو گزارنه کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو ست مهمو خبرونو لنډیز لاسد الله الدین نوري.
په کابل کې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی دغه چاودنه تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. او د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربان سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې وژل شوي دي.
په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش لغړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د داعش او منګلباغ وسلوالو ډلو په ګډه د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د پاڅون کوونکو پر مرکز برید کړی و چې دغه برید تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. ظاهر قدیر وویل په دې نښته کې د دوی پاڅون کوونکو نه تنه داعشیان وژلي چې د څلورو جسدونو یې ترې راوړي او نورې له ځان سره وړي.
نه کسان د داعشیانو مړه وو چې دوی په دې وتوانېدل. پنځه کسان مړي خپل انتقال کړي وو، څلور یې هلته پاتې وو او په زمان کې اته کسان د دوی زخمیانو چې خپل زخمیان هم انتقال کړی دي. د ولسی پاسون ځوانان چې په وطن مین خلق دي، د هغوی نه هم سلور کسان په شهادت باندې رسیدلی دي.
بلخوا په اچین ولسوالۍ کې پاسون کوونکي وایي چې د ایشانو د دوی له ملګرو څخه سرونه پرې کړي او په مقابل کې د هغوی مړو سره ورته عمل ترسره کړی.
دا موږ عمل د مخزن مرارخ کله څنګه چې موږ هغه پورته راخله دغه څنګه موږ د هغو قرار دا مړو او بس مړی نه ماندی موږ هغه نم غوڅ کړی او په مړی نه ماندی دوه غنم غوڅ کړی دي.
او دا خو زما د دولت لپاره ډیر شرم او ډیر حیف دی، زما جنرال لپاره او رئیس جمهور لپاره چې د ولسوالۍ ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅاږي او صاحب د دېش په نوم پاکستان ان نه وځي او زما سر غوسی. دا کله د ترزوی هم دا کار نه کا او کدا سه به د خارجي دښمن هم دا کار نه کا. که خارجي دښمن یې ګرنی نو ولې خبره چې گزار نور کوي ولا ولې نه مانی کوي.
د ننګرهار ولایت وینا تولاخو ګڼې پاتینو لسوالی کې د پاتون کوونکو د شینو ترمن نیخته کې دواړو لور ته مرګجوب لمنی، خو دا چې د مرګجوب لبنه څه ډول دا وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
پاتین کې په پیښته چا د کړه مست شوی تورزو پترس کې تلفات هم وخته دواړو لور نخت شوی دي. په دې اړه موږ هم کار کوو تر څو بشپړ معلومات ټول کو چې کم لور تلفات وخته او د تلفات د وختو تر هڅه ډول و.
هغه مهال چې د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر د داعش پر خلاف د جګړې اعلان کړی و، د اچین نازیان او پچراګام ولسوالیو سیمایزو خلکو د ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاتون پیل کړی و چې اوس هم دوام لري.
په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان پر ټویټر لیکلی چې دا ځن وژونکي حمله و تلفات تر اوسه څرګند نه دي. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د چټک بهیر د پیل غوښتنه وسوه. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
د الکترونیکی تذکرو د نوې شلو په خبرګون کې د لومړی مظاهره نه ده، بلکې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خلکو ورته اعتراضونه کړي او له حکومت نه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یک شنبې په ورځ هم د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې لسګونه پخواني کارکوونکي او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړي د شهرینو پارک کې راټول شوي وو او د دغو تذکرو د ویش غوښتنه یې کوله. ولی کاران او پریسا رحماني په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دې افغانې پایس ماته سم هویت یو له افتخارونو څخه دی. باید دی و انسان هویت مشخص شي. کله چې موږ په نړیواله کچه هویت ولرو، څنګه کولای شو چې له ګاونډي هیوادونو سره ځان برابر کړو؟
تذکرو پروسه شروع شي په کوم ډول چې د خلکو غوښتنه ده. د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش پر ادارې نړیوالو مرسته کوونکو هم خپل مرستي باندې کړي او د دغه ادارې شاوخوا زر کارکوونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم داسې پریکړه وشوه چې حکومت به د انتخاباتو د پروسې د اصلاح په هدف په خلکو الکترونیکی تذکرې ویشي او ژمنه وشوه چې روان لمریز کال به د دغو تذکرو ویش پیلېږي. خو کله چې د حکومت له دننه د دغو تذکرو د چاپ د سرنګوالي او په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په اړه مخالفتونه راپورته شول، د دغو تذکرو ویش هم تر نامعلومې نیټې وځنډېده. دغه تذکرې په نړیوال سټنډرډ برابرې دي چې له امنیتي پلوه د هر کس ځانګړتیاوې پکې ځای پر ځای کیږي او د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له افغان حکومت نه غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
زموږ د غوښتنې د دولت څخه دا ده چې د الکترونیکي تذکرو ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، ځکه چې دغه د تذکرې د ویشلو زیاتې ګټې لري زموږ لپاره، د عوام خلکو لپاره، او د دولت لپاره به ځینې ګټې شته، ځکه په امنیتي برخو کې به کومک وکړي او همداسې د تقلب نه به ډډه وشي. شاهد دې چې سوخ نه پیسې د الکترونیکی تذکرو په حق لا منګو تاسو په جامعه کې خبر شو چې الکترونیکی تذکره توزیع کیږي، اما تر فعلاً پورې د دې په حق لا څوک څه دقیق فکر نه دا کړی، دقیق پیسې اقدام نه دا کړی چې باید دغه توزیع شي. تمه دا غوښتنه ده زمونږ دغه هیواد نه، زمونږ دغه مقاماتو نه، چې باید زر تر زره دغه توزیع په حق لا پیسې اقدام وکړي او توزیع شروع کړي.
د کورنیو چارو وزارت د تذکرو د ویش مشر همایون محتاط ازادي رادیو ته وویل چې له ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی او هغوی ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه پریکړه وکړي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش اداري مسؤلین له افغان ولسمشر څخه غواړي د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي لانجه پای ته ورسوي. د دې اداري رئیس همایون محتاط له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د تذکرو د نوي شروع له کبله د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شوي. مرضی احمد زی له ښاغلي محتاط نه د مرکې په پیل کې د دې بهیر د ځنډ لټ پوښتنه کړې ده.
عمده مشکل سیاسی مشکل چې د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي، یو څه خلک اعتراض درلوده، بل هم چې متاسفانه ونه شي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کې یو مشورې وکړي له بل مشتانو سره. خوشبختانه مونږ ډاکټر صیب عبدالله سره د افغانستان جمهوري اسلامي اجرایي رئیس سره ولیدلو، کوم پیشنهادات چې د کورنیو چارو وزارت دلوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر صاحب سره مونږ شریک کو. دا پیشنهادونه بختانه ولسمشر لخوا وکړل شوی دی. ډاکټر صاحب یو دوه درې ورځې غوښتلی دي چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکي تذکرو کوم شمېر کارمندان چې وو هغوی هم دندې ځنډول شوي دي، ځینې برطرفه شوي دي، او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکي تذکرو په برخه کې کوم مرستې کولې هغه مرستې هم تړل شوي دي. هغه کارمندان چې ځواب شوي دي څومره شمېرې ده او څومره نړیوالې مرستې کمې شوي دي؟
دا خو یو واقعیت رښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې ورکړ شي وو له لاسه ورکو، بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډېر وځنډېده، سبب مونږ بدبختانه ته یو زره زمونږ کارمندان چې مونږ ډېر مصرفونه باندې کړي وو په ترینینګ کې، مونږ نشو کولو چې د دوی قراردادونه تمدید کړو. خو دا اداري او عملیاتي مشکلات وو چې عامل عمدتا همدې ځنډېدل وو.
دغه د برېښنایي تذکرو ویش به له سره څه وخت بیا پیل شي او غوښتنه مو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه څه ده؟
پیل کېدل خو تاسو پوهیږئ چې د کورنیو چارو وزارت همیشه خپل آمادګي اعلان کړی وو، مونږ نن هم آماده یو. هر کله چې زموږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي، مونږ کولی شو چې دا پروسه موفقانه توګه عملي کړو. ما غوښتنه زموږ رهبرانو څخه همیشه دادی چې زر تر زره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوی دی د مشکلاتو حل کړي، تر څو چې مونږ کولی شو دا پروسه شالا پیل کړو او زموږ ملت یو معیاري او استاندارد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې پر آمادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولې. تفصیل له احمد تکل نوري.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده، د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رويټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېرو وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنی دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کیږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شنډ شي. ویل کیږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبر یې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د تاسو کوم ورک شوی عزیز ورک شوی وي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. مینا السلام علیکم شرف قطایته او د ازادي راډیو د ورکو عزیزان د خبرونې ټول مینوال ته علیکم. زما هیله دا یو ځانې د میدان چانس به جوړ راځي چې د چا جامې وم پتا نه وي. زما دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرونې ته پیغام چې پروش کال دا غوښتي مو دته یو والکای رال تقریبا د ولو ساتل سکاله به وي. بیا نو وران د دې یو ته ول سفر کې د مغولیا زما تر مکه دی راولا سو هغه او وګړي ته واچوي ول نه ساعت په ماده باندې ته وګړي چې خپل ځبه کار دی مو دایو کار کې چې ولته وګړي چې دی وای ځوان من نعمت دی. نو دا غو نعمت تاسو سره کې اتوک معلومات غواړي ما سره په داش مراړي کوونه چې ما ته په پښه مراړه ز خپل ګرام بل الله مړ کړي من ولایت ګریش کول سوالي نه یو د بخښنه ډیر زیات وایم. زما ته په پښه مراړه چې پر و چې پر دی ز نه نه شپږ نه هته په پښه مراړه زړه زیات خرانوم چې پروه چې پر درې پنځه نه نه شپږ نه اته شخورونه شاعر کې ته خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس وار ورسې دوه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې هم تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د آزادی ارادو اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو خوری دی چې نجیب نومې دی، د پلار نومې حمید الله دی، د ورور نومې رحمت الله دی، او بل ورور محیب الله دی. او کچیر په دې حق له هر چا ته معلومات یې د بشیو د آزادی مرته معلومات راکړي. او د اختر په اول ورځ وتلې ده، زه محمد یوسف اکبرات د اپتابات نه خبرې کوم. چیرې دی اکلا چاته معلومات ما ته دی په دې نمبر زنګ وي 0301 2302. او هر چاته چې معلومات یې مو ته دی هم آن راکي. وسلام د ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه.
اقبال احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې له کوره نه ترکه دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، په د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما غږ اوري. 0101 1 8 2 0 3.
السلام علیکم زبیال ابن جن دکار اشیام علیکم د گریچ ول سالیس خنیولدا اسما خورته بسپین نیز د نو کاله عمر دې ځل کایه پتان دي څنګه اخر پیدا کړی دې ټلیفون سره 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 وابلته په دغه شماره دی علیکم ان سی سفر و سفر اته سپر چلور پنځه اته روبه درې د خدای په امان.
مایا سلام علیکم راځه خیر الله نو مېږه مالې چې مې د کابل څخه نیولې ما وراره دی حکمت الله نو مېږه د غوډرې مې ستې د خوراک دی سهار وګورم په دې هر وره اړي معلومات خلې په دغه شمېره یې څنګه وي 0 1 7 9 3 2 1 6 1 6. د خدای په امان ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم سلامونه نیکی هیلی تاسو همدارنګه دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هیله ده چې ښه به یاست. زه حکمت الله همت یم، اړیکه مې د اوسکرګا خلاص خنیولې ده. زما یو د اکا زوی چې عبدالروف نومېږي دا چې درې اسي کېږي چې ورک دی که هر څه او کوم ورو معلومات لري په دا کې زموږ سره معلومات ونیسي 0 1 1 3 3 5 5 5 د ټلیفون بلش مې 0 1 8 9 3 3 5 5 د ټلیفون شمیرې او زل بیا 0 1 1 3 3 5 5.
سلام علیکم راځي ټول رادیو کار کوونکو ته. موږ یو کال خبرت دی نامه دا دلاجی دی پاکستان سره سره نامه د کوم پروګرام دی د سردر زوی دی د سدلس دیول اسکال دی دا سر پنځه سره د کی څنګه غرا کوي چې نه دې سره کې مسنه کی کوم خاطر ولې څه وي دی په تیر څه ته معلومه چې دا څنګه د ټلیفون راو کی چې په درې سو څنګه اصل څنګه څنګه ساته چې په درې سو څنګه اصل څنګه څنګه ساته.
سلام علیکم ټول آزادی کارکونکو سلامونه وایو. بار له سلامه جما یو ورور ده چې اسمت الله نومېږي، د خوجا حبیب الرحمن زوی ده او د څلور کاله کېږي چې نادره کده. او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کې سي 0 8 2 8 3 3 5 8. کده خپل موږ آواز اوري او یا چاته مالوی په دې شماره دې موږ سره په تماس کې سي چې کور کې دې اندښنه کې یو تا.
السلام علیکم نور ما منګل پروان د ولایت د پروان د ولایت شګر دولت ول د پنجاب لرنه او پاړی کې مې سړی ازما یا محمد د ادرس د ولایت نه مبارک شله راش پاک کولا کی اغنا منگا کما خبر نہ لگو ہر چوک چی داغا پاڑا کما خبر لاری راغ شمالی زمان تا زنگ وحی سفر واویا نظر او پیزش پیزا تزر او پیزا خدا پامان
ورحمۃ السلام علیکم د دیارادی جزادی راځي او ورته کو کاکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلام زما د کاکا زین تل نبی په نامه ترنکورت ولایت هغه یو میاشت کې سیورکتی شته معلومات سره چې معلومات په خپل میرا د الکس نو سره لیکټم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لیباغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې شاه محمد په نامه دی، دغه یو کال کېږي چې د کوره نه درک دی، جګ نری ځوان دی، په رسته ورځ سترګې پر ورځې باندې اف دی، هر مسلمان هر و چې پېژني، او دی چې دی د حاجي نبی الله کا زوی دی، د محمد هاشم اکا نیکه ملسی دی، دی د ورور نوم یې محمد ګل صاحب دی، بل ورور نوم یې محمد رسول دی، د بل ورور نوم یې عبدالرسول دی. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري او یا نور پېژني، ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0-1-0-1-1-2-0-3 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0-1-0-1-1-2-0-3 وسلام.
السلام علیکم. زما یو بچی خاله دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د بلخ د تورزو د کلي دی، او د عبدالکریم نیمیږي د پلار نوم یې جمال الدین اکا دی، د خانشین په ساحه کې ورک شوی دی، د ورور نوم یې منار الدین اخوند دی، او بل باودین نوم یې برجان دی، حیات خان او محمد خان دا ورونه دی. هر یو که د دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0-1-0-2-0-3 ډېره مننه.
السلام علیکم. زما یو د کاکا زوی دی، زه الاداد خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی دی، دغه یوه میاشت کېږي چې ورک دی، شامه زوی دی، د جل محمد وراره ده. یوه میاشت کېږي چې ورک دی. هر چا ته چې معلومات چې موږ ته دي پر دغه شمېره معلومات راکړي. 0-1-0-4-0-6-0-4-0. السلام علیکم.
زه بابا د کندهار ولایت خبر کوم. ما یو خوریه دی د جبلک په نامه، 40 کاله کېږي مسنه چاله که معلومات چې دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0-1-5-8-5-4-6-5-2 دا جوټي دا پیغام نشر کړي. د ستار ورو دی د محمد حق زوی دی، ډېره مننه.
سلام کوم. یو الک ورک دی په نامه باندې، عبدالعدین نومیږي، تقریبا د 12 کال دی. پاکستان کې د علاقه د کوچي سرانان سرانان د چن دی، د چن پنځوس ورځې کې سینه درکه دی. که چیرې چاته معلومات وشي څنګه وو، موږ دې په داسې نارې باندې ټلیفون راوشي. 0-1-0-3-5-5-7
الو زما نوم محمد احسان، زما د ورور نوم محمد خان، مشهور په ماما شاه دا درې کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نیې څخه مدرکه شوی دي. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره تماس ونیسي. 0-1-0-3-5-3-5-3-5-3 دوه لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو. زموږ پیغام نشته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
السلام علیکم. ازادي راډیو غرونګ اوریدونکو سلامونه وایم. نور احمد ما هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما ورور دی دا غلامیدار په نامه دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه درا کوي. که چا سره معلومات ما ته د 5 میری اړیکه ونیسي. 0-1-5-1-3-3-5-2-9.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره چې په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی، د درې څلور کاله کېږي. د سن الله په نامه دی، د دماغ نه وږي لري، د چې لږ څنګړې زړی ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي، زما ته چې پر دغه شمېره باندې تماس سره ونه 0-2-3-4-3-9-9-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-
دی د غزنی ولایت د پولیسوالی نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو انډیوال ده، دا دوه شپې کې شي نادرکه سوی ده. که چاته معلومات یې نوم یې عبدالحکیم ده، که چاته معلومات یې دې شمېره دې ما ته زنګ وکړي. صفر اووه سوه شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس، د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس. وسلام.
السلام علیکم جی آزادی کارکونکو ته می دې سلامی. زه امیر جان تر خیلو نه خبرې کوم. زما زوی نادرکه سوای ده، په نامه دې اڅکزی. که چاته پته وي خپل شیرینی دې ترلاسه کړي، مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر و اته درې یو و صفر یو شپږ اته، په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. جی آزادی رادیو نه ډیره مننه.
اده زمانه محمد حسن ما ورسره من خامسه په ممتا درې کال کې د نن نه زغ له کندهار ولایت څخه درکښې دي. تاسو ټول مان مات لري صدا شي د نشم نه زمه ته تماسه سي بارا بیا ته سره شته نه خبرې ته لښت.
الو سلام علیکم، زه سراج احمد یم. سی ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې. زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه، د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی، او دغه په هکله هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري، مهرباني وکړه په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه. صفر اووه اویا شپږ څلور نه نه یو دوه یو. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه اویا شپږ څلور نه نه یو دوه یو. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري، موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه. مهرباني وکړه. خدای پام.
زما یو ورور دی، عبدالمتین نومېږي، د سرخوم دی، د کنجک د کلي دی. دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادرکته ودي، یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما آواز اوري، صفر اووه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. یو نفر ده د نبی په نامه ده، شعمد اکازی ده، جل محمد وراره ده. یو شل شپې کېږي چې نادرکه ده. هر چا ته چې معلومات پر دغه شمېره ده زما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور. یو وار بیا تکراروم. صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور. د ولایت د مرابات د کبریکې کور ده، دغه شل شپې کېږي چې نادرکه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی. زما یو کاکا دی چې ګلاب غر نومېږي، د سراب لرې نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی، او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي. صفر هفتاده دوه چار هفتاده چار صد و هشتاده شش. هر چا چې پیدا کړ یو جایز دوه هزار موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي. نجیب ټیک کېږي نادرکه دی، هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووهي. ډېره یو جهان مننه به وي. صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي چې هر چا ته معلومات وي. د جیل کې درمخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ سره کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دا مزي دي چې سمیولان میزي د لازوی دي، یوه میاشت کېږي چې د خپل کور نظره کوي. هر ورته که معلومات وي موږ ته دې پر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي. صفر اویا پنځوس اووه اویا یو سل نه.
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په الله ری چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.